بشنوید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. سر په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې، تاسو د ازادۍ راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله چې پښتو ده، زه قسیم سلامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې په تړاو یو تقنیني فرمان صادر کړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کونړ کې د پرونی برید قربانیانو شمیر 15 ته ورسید. په کابل کې یو تن د ځانمرګي برید په تور نیول شوی. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. په کونړ کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو شمیر 15 ته ورسید. دغه ځانمرګي برید پرون د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسو چې په نتیجه کې 40 کسان ټپیان سول. دوه نورو ټپیانو نن څور کړه او له دې سره د وژل سو شمیر 15 ته پورته سو. د کونړ والی وحیدالله کلمزی وویل اکثریت وژل سوي او ټپیان مزدور کاران دي.
شهیدانو تعداد 15 ته ورسید. ټول هغه بې وزله بیچاره او مسکین خلکو چې دیوی کورانه دری غلی چه حسیب الله و احسان الله و روح الله شهادت ورسیدل چه دوی دری وارو یوه سوب خرسه او پا بازار که چه تمام آرز به تشپی پوری پکر که ما دو سوا افغانه هم نشوی پیدا که ولی او بلی بوتون گندل یا موچی و در طول دیوی کورانه غلی و
د نورو سازمانونو ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پرونی حمله غندلې او په ګڼمیشتو سیمو کې چاودنه له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې ده. له کونړه په بل خبر کې ویل سوي چې نن په مرورې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو توغندي ویشتل سوي چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او څلور نور ماشومان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې یو زلمی تر ځانمرګي برید مخکې نیولې دی. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه 14 کلن زلمی نبی الله نومیږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه زلمی تر تروریستي روزنو وروسته له کونړه کابل ته داخل سوی و. د هغه د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي. دا په اصل کې ده چې پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې یو ځانمرګي برید 12 کسان ووژل او اته نور ټپیان کړل. د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ قومي مشرانو په خپل ولسوالۍ کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه وکړه. د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي لمه کې راغلي چې دغه قومي مشرانو نن له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. اعلامیه وایي چې والي په دې ولسوالۍ کې د یو مجهز روغتون د جوړولو ژمنه وکړه. د بامیان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی ده. د چرواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیپر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې کشف شوی چې بیلابیلې مرمۍ او وسلې دغه راز تجهیزات پکښې وه. ایرانی چرواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 13 سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسل کې چې درایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسأله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګیدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه سوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواو ترمنځ نافذ سوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي چې څارونکو یې د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د هما ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی. خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنګي الوتکې وي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شاملې دي که څنګه. د سوری دولتي رسنیو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت وویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزې ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل سو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلوله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یوه قومندان تورن جنرال سعد حربیه نن ناوخته وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرزبندیز نافذ سوی دی.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي د کمیټې په خاطر یو تقنیني فرمان صادر کړي، خو د انتخاباتو د څارونکي بنسټونو ځینې استازي په دې اړه وایي
که د حکومت په ټولو کې یعنې ډاډمنې چې ولسي جرګه دا فرمان تاییدوي، خو ښه ده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ور ولیږي. خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي، حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي.
په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړېدونکې کمیټه یو ګټور اقدام دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې د افغانستان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه ورته وبخشي.
ډېر جرباس شوی ممکن چې دغه پیسې مافي او خوشبینیسته دوی سره بحث جریان لري.
په دې خبري مجله کې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکو د مظاهرې په اړه هم راپور لرو. روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام په البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 2.16 نوي څپو باندې خبرونې لري. په انټرنیټ کې بیا کولای سي د ازادي رادیو ټکي کام لري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه واورئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په دوه درو ورځو کې صادر سي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید سوی او د ژمې تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلام مشورې بشپړې شوې، په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای سوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د یو قانون په توګه معرفي سي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر سي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسی جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایی ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوی تقنیني فرمان ته مثبته رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوو سره سلا مشورې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړو مجلسینو حیات اداري د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ هغه موږ سره شریک کړل. بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وي د تاسو مشورې منې بهیي. موږ خپله مشوره ورکړې که د هغه مشورې مطابق و چله موږ په خدمت کې یو، نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی و چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان رالیږي او انشاءالله موږ په خدمت کې.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي، ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار تر څنګ وایي چې دا محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمیشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو باندې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. دا چې دا ځل به آیا ولسی جرګه د دې تقنیني فرمان په ارتباط باندې څه پرېکړه کوي، همدا پوښتنه مې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې له رئیس جانداز بینغر سره څو شېبې مخکې مطرح کړه.
واقعا یو لویه اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده که چیرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي، نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی. او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د مشر په توګه که لږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې د دې موضوع قانوني څه دی، یعنی بالاخره څوک برحق دی، کوم کار باید وسی چې بالاخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هواره سي؟
د هم لاره خدا ده که جمهور رئیس او اجرایه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی ډاډمني چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدوي، خو ښه ده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ور ولیږي او تایید شي، دا کولی شي چې لا قوت ورکړي دغې فرمان ته د تقنیني نظره. خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي، حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي پارلمان ته، ځکه پارلمان خپله د حقوقي نظره په یو خلا کې واقع دی. د بلې خوا نه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر د مخې نه هم پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي. نو زه فکر کوم دا لاره دا ده چې فرمان که حکومت ډاډمن نه وي نه لیږي. او بله د حل لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د تفسیر وغوښتل شي د 109 مادې، که ستره محکمه هم دا تفسیر تایید کړي چې ګوندې پارلمان په وروستي کال کې نه شي کولی انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي.
بله سپینغر صاحب، نو په داسې حالاتو کې د فکر کوي د انتخاباتو سرنوشت به بالاخره څه سي، ځکه چې دا هم ډېره مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځنډ پکې راغلی دی؟
دقیقه ده، همدا خو زما نظر دا دی چې حکومت باید لازم جدیت ولري. که چیرې پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې، ما مخکې وویل چې دا فرمان باید یا ور ونه لیږي یا د سترې محکمې نه تفسیر وغواړي. په هغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لاره خلاصه شي اصلاحاتو ته او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخکې لاړ شي. او که دا کار ونه کړي او فرمان بې د کوم ډاډ نه د پارلمان ته لیږي، پارلمان به بیا ردوي، بیا به یو بل کړکېچ رامنځته کېږي او دا کړکېچ به دا ځل دا پروسه کاملا د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین رئیس جانداد سپینغر و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د خبرېدونکي فرمان په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
اوسم کنر ته ورځو. په کنر کې د تیر ورځې ځانمرګي برید کې درې ورونه وشل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري مروري ولسوالۍ ته د وشل سوو کسانو کور او هدیرې ته ورغلی. د هغوی کورنۍ سره خبرې کړې او پرې دا راپور برابر کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
په اسداباد کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 15 ته ورسېد. په دغه وژل شو کې درې غریب کارا ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی سوپ او چپس خرڅول. درې واړه په دریو قبرونو کې خوا په خوا د مرور ولسوالۍ کې خختی. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغو ورونو څخه یو وکالن ورور، زوړ پلار، زړه مور، ښځې او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو ترڅنګ ولاړو سلګۍ وهلي. له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وي او اوازونه یې ناستو. د دوی له ډلې یو هم د دریو وژل شوو تره ګل اکبر خانو چې وای وریرونو یې هیچ چا ته ضرر نه ورسولې. تل یې خپل کار سره کار درلوده او مزدوري کوله.
دا مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې. دا دویم مشر ورور چې دی په سره د دې په بازار کې یو پتیله سوپ پخو چې ماښام د خپلو بچوله څه پیدا کړي. دا دریم د دې هغه مرګری و او د دې بل چې کوم مرګری و د دې سه بسوپ کې مرګری هغه په جلال آباد کې بستر دی. څلور واڼه د منځه تقریبا لاړ خو هغه دونه داسې لګي خینات ورته پیمنګ لرو چې خدای پاک بیا جوړ. هغه درې بچی لري او دا دوه بچی لري او دا یو بچی او سپینګری پلار لري. زه ترېمه الله دې دې غم جزا ورکړي. یو زه نیم غمجن، ټول افغانستان غمجن کړی دی.
هغه وایي دوی چې اوس د خپلو مړو وریرونو کټونو او د ناستې ملاستې ځایونو ته ګوري زوریږي او ورپسې وښکې تویوي.
زه اوس چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپلو بچو دا په چا څه تېرېږي دا په هغه تېرېږي چې څوک یې وایي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی، ودي دوه د بل دي، یو د بل دی.
ګل اکبر وایي طالبان، حکومت او ولسی وګړي ټول افغانان او مسلمانان دي، خو د نورو په لمسون د یو بل دښمنان ګرځېدلي دي.
موږ رښتیا مسلمانان یو، امبر او املر، کوم په غره کې مسلمانان یو، کوم په کوزه کې مسلمانان یو، واقعي دښمنان نه یو. دښمنان نه ته چې موږ چا ساز کړي، خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، خو په پردې یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو او بربادوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای د تیرې ورځې پیخه کې د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شو. ټول پکې بے وسه مزدوران وژل شوی دي.
شهیدانو تعداد 15 ته ورسېد. ټول هغه بے وزله بیچاره او مسکین خلکو چې د وی کورنۍ درې غړي چې حسیب الله، احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل چې دوی درې وړو یوې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکما 200 افغانۍ هم نشوي پیدا کولای او بلې بوټونه ګندل یا موچی و د ټول دی وی کورنۍ غړي وو.
هغه له مرکزی دولت، نړیوال ټولنې او افغان سوداګرو غواړي چې د وژل شو او ټپیانو کورنۍ سره پورا مرسته وکړي. تیر ورځ سهار 9:30 بجې د ولایت د ودانۍ مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ برید شو چې 15 تنه یې وژل او څلوېښت ټپیان کړل، خو تر اوسه د یاد برید مسولیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
د وخت کمالی له عمله د روح الله انوري راپور بشپړ خپور نه سو، خو تاسو کولی سئ دغه راپور د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې واورئ.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اورئ.
د مارشال فهیم د دفاعي پانتون له نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته به په روان اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. خان محمد سینګه او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د نامنو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هڅې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبال شي. دوی وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کېږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یکشنبه په ورځ د دې پوهنتون له نظامی اکاډمۍ څخه د 1509 سلويختو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
یکی از جمله ارزش‌ها اجرای تحلیف است. شما مسئول خدمت در صفوف اردو
در ارزښتون له جمله یو ارزښت تحلیف ده. تاسو به ډیر ژر د ملي اردو په لیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو له لیکو سره د لسانس په سویه د 1509 څلویښتو نوی افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبری پیاوړی کوي. په تاسو کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپل ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملي یووالي ته راړوئ.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 سلویښتو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدملانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنیو بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نه شي. د یادې اکاډمۍ فارغېدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هره سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی راډیو ته وویل
افغانستان چې د خپل وطن د هر بخش کې موږ خوشاله یو. هر ځای ته چې موږ ورکې موږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ملت څخه د خپلې خاورې څخه او د تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه د موږ اردو چې دا په اردو په سبو کې به ځانونه شامل کړي تر څو د موږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینی لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره یې د هڅو ژمنې کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو واوریدل. خوست د ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. افغانستان له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس د مالیې وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې چې د دغو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف سي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه راپور.
که څه هم افغانستان له نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو پور وړی و، خو د مالیې وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لوري د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پور وړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالیې وزارت پویند اجمل حمید عبدالرحیمزی دا یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 920 میلیونه ډالر پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال د دې شته چې ډېر جروبات شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف سي او خوشبینی سته. دوی سره بحث جریان لري، دغه 920 میلیونه ډالر معاف کېږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، څلوېښت کالو مسله ده چې په تېرو څوارلسو کلونو کې البته یعنی لا ډېر وخت ورته شته.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي څو بلایوزه مرسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، دنمارک، جرمني، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی، چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی.
قسم یو بل راپور په افغانستان کې آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارا نوې چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د حکومت د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. نرجس اپی او نور جزئیات.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې وڅېړي.
د کمیټه چې تېره ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پرېکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې وروسته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معاف وي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو د دې ځانګړې کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي به وي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله مند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوو تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل
متاسفانه مشکل
که ما در نظام میبینیم خوشنی سره کوم ستونزه چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دادی چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله مند دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزه حل کړي. موږ هم داسې هیله مند نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2016 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې تر روان کال په 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وسي، د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې له سرو کرښو تیر نه سي. زما همکار سباون کاکړ له ښاغلي ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې.
تاسو پرې پوهېږئ او اورېدونکي هم پرې پوهېږي چې افغانستان جګړه یوازې د طالبانو سره جګړه ده. دا یو نړیوال بود لري، مختلف استخباراتي سازمانونه، مختلف کړۍ، مختلف هیوادونه دلته په مختلفو اشکالو حضور لري. بران کله چې داسې وضعیت لیدل کېږي چې ناامنۍ کېږي، د افغانستان دولت اصلي مذاکرې خواهد طالبانو ډله ده. نو نور ګروپونه چې پاتې کېږي یا دلته د نورو هیوادو ګټې تمثیلي، هغوی لاس په دې اقدامات اچوي. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د افغان دولت ضعیف وښیي او همداشان امتیاز واخلي یا یو ډول قدرت نمایی وکړي.
داس ویل سی و چې مسول خبر کې به هغه طالبان ته وانډه ونه کول سی چې لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. اول ته دغه پیښه رامنځته کیږي، تاسو فکر نه کوئ چې افغانان به دغه پښتنه افغان حکومت سره وکړي چې تاسو دغه خلکو سره ناسته کړې ده او اصول خبرې مخته بیولې دي؟
طبیعي خبره ده چې دا سوال لکه دغه متعدد سوالونه به د مذاکراتو په جریان کې رامطرح شي، اما نتیجه داده چې بالاخره باید یو سوال ته افغانان جواب ورکړي چې سوال اول مهمه ده که عدالت
څه باید اوسي، دا مشکلات باید څنګه حل شي. ستاسو نظر د یو سیاسي کارپوه په حیث سره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د خپلو وسلو کرښو نه چې تعین کړی دي هغه نه ونوځي، د افغانستان ګټو ته ارزښت ورکړي. د افغانستان دولت باید ورته متوجه اوسي چې په میلیونونو کسانو د شاته ولاړ دي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی و چې د سولې په د مذاکراتو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس په سټوډیو مایک زما همکار جاوید حسنزاده ته وسپارم چې د دې مهال وروستۍ دری خبرې مجله وړاندې کړي. په خیر راغلاست.
تشکر قاسم جان، خسته نباشی. شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده با همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک فرمان را به خاطر اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش صادر میکند. اما حالا همکارم ستاره فروغ را همراهی کنید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک جوان انتحار کننده در کابل خبر می دهد. با شمارش 90% آرای انتخابات ایران، متحدین اصلاح طلب رئیس جمهور حسن روحانی تمام 30 کرسی اختصاص یافته به تهران در پارلمان ایران را از آن خود کردند. و ناصرین در سوریه می گویند که امروز برخی از اهداف در شمال غرب و منطقه مرکزی سوریه مورد حملات هوایی قرار گرفتند. تفصیل اخبار. رقم تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت کنر به 15 تن رسید. در این حمله که در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت گرفت، 40 تن دیگر زخمی شدند. دو تن از زخمی ها امروز جان دادند و با این تعداد قربانیان به 15 تن افزایش یافت. وحیدالله کلیمزی والی کنر گفت
شهیدان تعداد 15 است و رسید. طول هغه بیوزد و بیچاره و مسکین خلکو چه دیوی کورانه دری غلی چه هستی بلاو احسان الله روح الله پشادت ورسیدل چه دوی دری وارو یوه سوب خرسا و پا بازار که چه تمام آرز به تشپی پوری پکر کما 200 افغانه هم نشوی پیدا کولای و بلیه بوتون گندل یا موچی و در طول دیوی کورانه غلی و
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله انتحاری در ولایت کنر را محکوم کرده و حمله در ساحات مسکونی را تخطی از قوانین بین‌المللی بشری خوانده است. در یک خبر دیگر از کنر داریم که در حمله راکتی در ولسوالی مراور یک طفل کشته شده و 4 کودک زخمی شدند. در یک اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده که این یک عمل تروریستی خوانده شده است. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که یک پسر جوان را پیش از انجام حمله انتحاری در کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که این پسر 14 ساله نبی الله نام دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که این پسر پس از فراگیری آموزش حملات تروریستی از ولایت کنر وارد شهر کابل شده بود. این در حالی است که دیروز در یک حمله انتحاری در پایتخت 13 تن کشته و تعداد زخمی شدند. بزرگان قومی ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک خواهان گسترش خدمات صحی در این ولایت شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت میدانوردک آمده است که این بزرگان قومی خواستشان را امروز در دیدار با حیات الله حیات والی میدانوردک مطرح کردند. در خبرنامه گفته شده است که آقای حیات وعده سپرد که یک شفاخانه مجهز در ولسوالی دایمیرداد اعمار خواهد شد. ادامه خبرها. مقام های ایرانی امروز گفتند که با شمارش 90% آرای انتخابات این کشور، متحدین اصلاح طلب رئیس جمهور حسن روحانی تمام 30 کرسی اختصاص یافته به تهران در پارلمان ایران را از آن خود کردند. پارلمان این کشور 290 کرسی دارد. نتایج شمارش نزدیک به تمام آرا همچنان نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در کسب کرسی‌های شورای خبرگان نیز از رقیبان تندروشان پیشی گرفتند. این شورا از صلاحیت تعیین رهبر مذهبی ایران برخوردار است. پس از آن که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران به اساس یک توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان دور شد، انتخابات روز جمعه در ایران اولین انتخابات در این کشور به حساب می‌آید. ناظرین در سوریه میگویند که امروز برخی از اهداف در شمال غرب و منطقه مرکزی سوریه مورد حملات هوایی قرار گرفتند، اما به نظر می‌رسد که آتش‌بس موقت میان نیروهای حکومت سوریه و مخالفان میانه‌رو هنوز نافذ است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که ناظرینش از حملات هوایی توسط طیاره‌های سوریه و یا روسیه بر 6 شهرک در ولایت حلب و یقریه در ولایت حما گزارش دادند. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد گفت که هنوز روشن نیست در این حملات هوایی مناطق شامل آتش بس هدف قرار داده شدند و یا خیر. رسانه‌های دولتی سوریه در مورد این حملات چیزی نگفتند و وزارت دفاع روسیه از تبصره در زمینه خودداری کرده است. مقام‌های عراقی می‌گویند که نیروهای امنیتی یک حمله تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه ابو غریب در بغداد به عقب زدند. پلیس گفت که این حمله سحرگاه امروز زمان آغاز شد که 3 انتحار کننده وسایط پر از مواد انفجاری را با قرارگاه‌های نیروهای امنیتی در ابو غریب تصادم دادند. مقام ها گفتند که حداقل 12 عضوی از نیروهای حکومتی و شبه نظامیان کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. سپس تورن جنرال سعد حربیه قماندان عملیات نظامی در غرب بغداد گفت که وضعیت تحت کنترل است و یک قیود رفت و برگشت در جریان روس در منطقه نافذ شده است. در همین حال حداقل 17 تن امروز زمان در بغداد کشته شدند که 2 بم در یک بازار مزدحم منفجر شدند. مسئولیت انفجار این بم ها را تا حال کسی به دوش نگرفته است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدند. شما خبرهای ما و همچنان مطالب و گزارشات ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. ساعت 6:37 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک فرمان دیگری را به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش صادر می کند. اما چه زمانی؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی هم می گوید.
طرح پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی از سوی کابینه افغانستان تصویب شده. مطابق فیصله کابینه قرار است که این فرمان تقنینی پیش از پایان رخصتی پارلمان صادر شود.
نایب اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که تشکیل کمیته نظارت از قضایای خشونت علیه خبرنگاران سبب کاهش خشونت در برابر ژورنالیستان خواهد شد. مجیب خلوتگر رئیس این اداره:
کمیته که دیروز بر مبنای فیصله کمیته عدلی و قضایی و معاون رئیس جمهور تشکیل شد، میتواند در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران نقش بسیار عمده‌ای را داشته باشد.
وزارت مالی افغانستان تلاش دارد تا جامعه جهانی بخشی از قرضه هایش را برای افغانستان ببخشد. و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاح انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش در آینده نزدیک صادر خواهد شد. معاون سخنگوی این ریاست روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این فرمان از سوی کابینه نیز تایید شده و با ختم رخصتی زمستانی وکلا جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. آرزو غیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که تقاضاها برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افزایش یافت، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه به زودی صادر خواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی این ریاست روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این فرمان از سوی کابینه نیز تایید شده و با ختم رخصتی زمستانی وکلا جهت تصویب به والیس جرگه فرستاده خواهد شد.
طرح پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی از سوی کابینه افغانستان تصویب شده. مطابق فیصله کابینه این اصلاحات تا یک فرمان تقنینی رئیس جمهور و پارلمان افغانستان میره و قرار است که این فرمان تقنینی پیش از پایان رخصتی پارلمان صادر شود. بر اساس این فرمان کار کمیته گزینش هم پس دوام پیدا میکنه. پلان است که این فرمان تا دو سه روز آینده صادر شود.
آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان یکی از تعهدات عمده حکومت وحدت ملی بوده است. با آنکه رئیس جمهور غنی در خصوص اصلاح و تعدیل قانون انتخابات و تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کرده بود، اما این فرمان از سوی شورای ملی افغانستان رد و کار کمیته گزینش غیر قانونی عنوان شد. اکنون حکومت افغانستان از شورای ملی این کشور تقاضا دارد تا به فرمان تقنینی دوم این حکومت رأی مثبت بدهد. در این حال والیس جرگه میگوید که رئیس جمهور در رابطه با فرمان تقنینیش در خصوص اصلاح انتخاباتی با اعضای شورای ملی افغانستان مشوره کرده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت به فرمانی که در تضاد با قانون اساسی نباشد رأی مثبت داده خواهد شد.
توار مجلس های نهایتی در رؤسای کمیته جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او
حیات و رؤسای هر دو مجلس با رئیس جمهور ملاقات داشتند. نظریاتی که ما داشتیم با وای در میان گذاشتیم. سپس فیصله شد که همه چیز با مشوره با شما انجام خواهد شد. ما مشوره دادیم. اگر در مطابقت با همان مشوره ما بود در خدمت هستیم و در آن تعهد ما این بود که فرمان آنان مطابق با قانون اساسی می باشد.
این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت خواست تا به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیرقانونی را صادر نکند. اما ریاست اجرایی حکومت با تاکید روی اصلاحات انتخاباتی میگوید که کمیسیونهای کنونی انتخابات جنبه قانونی نداشته و اصلاحات در قوانین با تبدیلی کمیشنران میتواند به انتخاباتهای آینده کشور حیثیت قانونی بخشد.
شنیدین که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگه فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش در آینده نزدیک صادر خواهد شد. اما این فرمان چقدر ضروری است و با سرنوشت فرمانهای قبلی مواجه نخواهد شد؟ در این مورد نظر جانداد اسپینغر رئیس شبکه اکسین و نهادهای جامعه مدنی در بخش انتخابات پرسیدیم.
واقعا بسیار ضرور است که بنبست حقوقی که پیش آمده بود در روند اصلاحات یگانه رایش همیست که رئیس جمهور فرمان دومی بده و این روند دوباره آغاز شود. اما مسئله مهم نیست که این بار باید یک تفاهم بین حکومت و شورای ملی وجود داشته باشد تا فرمان بار دیگر رد نشه و دوباره پروسه به بنبست نره. بنان برای حکومت به کار است که با جدیت عمل بکنه و این تفاهم داشته باشه. در صورتی که تفاهم نداشته باشه نیاز نیست که فرمان روان بکنه به شورای ملی و میتونه بعد از صدورش را معطل بکنه.
هدف شما از این تفاهم چی است؟ چگونه تفاهم باید با شورای ملی صورت بگیره؟
شورای ملی باید با در نظر داشت منافع ملی و اهمیت روند اصلاحات باید قانع شود که اصلاحات ضرور است و اصلاحات باید پیش بره و شورای ملی باید اصلاحات حمایت بکنه. البته اگر خواستای داشته باشند چنانچه سابق رئیس مشنان جرگه و رئیس ولسی جرگه عضو کمیته گزینش بودند، خب این بارم امکانش هست اگر در صورت تفاهم صورت بگیره یکی یا دو اعضا از طرف ولسی جرگه معرفی شود و عضویتشان در کمیته گزینش داشته باشند. اما مهم نیست که فرمان باید بار دوم به هیچ وجه رد نشه و باز دوباره یک بنبست ایجاد نشه.
بله آقای اسپینغر، این در حال است که کمیسیون های انتخاباتی همواره خوشدار میتن که از حکومت افغانستان از صدور همچو فرمان ها باید خودداری بکنه و از طرف دیگه حکومت روی آوردن اصلاحات در انتخابات تاکید داره. چقدر این فرمان ها را از شما عملی میبینین؟
خب این درست است که کمیسیون های فعلی مخالف با می روند هستند، چون اینا تطبیق اصلاحات در قدم اول بالای دو کمیسیون تاثیر خواهد داشت و کمیشنرهای نو جایگزین کمیشنرهای کهنه خواهد شدن. این طبیعی است که اینا عکس العمل های خود خواهد داشتن، اما عملی شدنش بیشتر به این مربوط است که تا چی حد حکومت جدی دنبال میکنه این روند اصلاحات و اگر واقعا اولویت میتن بر این مسئله
و حمایت میکنن. من مطمئن هستم که روند پیش خواهد رفت و عملی خواهد شد، و اما اگر با این روند برخورد سیاسی صورت بگیره، اختلافات در بین دو گروپ در حکومت بیشتر شود، در اون صورت احتمال از این را که پروسه باز دوباره به شکل از اشکال بر منبست بره.
جانداد اسپینغر رئیس شبکه یکسین و نهادهای جامعه مدنی در بخش انتخابات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که تشکیل کمیته نظارت از قضای خشونت علیه خبرنگاران سبب کاهش خشونت در برابر ژورنالیستان خواهد شد. رئیس این اداره روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این کمیته به قضای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی خواهد کرد. این در حالی است که کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه به هدف تهیه گزارش کامل از چگونگی تمامی قضای خشونت علیه خبرنگاران کمیته ویژه را تشکیل کرد. تمیم اغگر و با جزئیات بیشتر.
کمیته نظارت از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در حال تشکیل می شود که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران در کشور افزایش یافته است. نهی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان با استقبال از این اقدام حکومت می گوید که این کمیته سبب کاهش قضایای خشونت علیه خبرنگاران خواهد شد. مجیب خلوتگر رئیس این اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که وظیفه این کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران است.
این کمیته که دیروز بر مبنای فیصله کمیته عدلی و قضایی و معاون رئیس جمهور تشکیل شد، میتواند در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران نقش بسیار عمده‌ای را داشته باشد، و از طرف دیگر میتواند برای کسایی که مخالف آزادی بیان هستند و مخالف آزادی رسانه ها هستند یک پیام سریع و روشن به تو او پیام سریع و روشن است که از این پس کس نمیتواند خبرنگارا را مورد خشونت قرار بده و نمیتونه از مجازات قانون معاف باشه.
آقای خلوتگر گفت که از سال 2001 میلادی به این سو تا کنون 625 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که از آن جمله تا هنوز به 12 مورد آن رسیدگی شده است. این در حالی است که کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه تصمیم گرفت که کمیته ویژه تشکیل دهد تا از چگونگی تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش کامل تهیه کند. روزنامه دولتی انیز نوشته که کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکیل و تصویب شده و دارای 5 عضو شامل 1 عضو از لوی سارنولی، 1 عضو از ریاست امنیتی ملی، 1 عضو از وزارت امور داخله، 1 عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ و 1 عضو از فدراسیون خبرنگاران خواهد بود. در این حال خبرنگاران افغان نیز از این اقدام حکومت استقبال نموده، ابراز امیدواری میکنند که این کمیته بتواند تا حدی مشکلات فرارای آنان را حل سازد. دو تن از خبرنگاران افغان در مورد میگویند:
متاسفانه مشکلی که ما در نظام میبینیم ایست که اراده به خاطر قانون پذیری نیست، اما باز هم با ایجاد هر گونه کمیته ما از استقبال میکنیم.
با ایجاد از کمیته امیدواری هست که بالاخره یک مرجع به وجود آمده که تاندازه امیدواری پیدا شده، اما بان هم البته که ما شاهد بعضی از نهادهای دیگه که بودیم تا 14 سال تحت نام حمایت از خبرنگارا کار کردن کارشون مصرف نبوده. امید است که کمیته بتونه که مشکلات خبرنگار افغانستان حل بکنه.
این در حالی است که نهی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که ممکن سال 2016 میلادی سال مملو از خشونت علیه خبرنگاران باشد. مسئولین این اداره میگویند که در دو ماه اول سال جاری میلادی 9 قضیه قتل کارمند و خبرنگاران افغان نزد آنان ثبت شده است.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com و همچنان شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را و از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم ببینین، لایک کنین و شیر نماین. حکومت افغانستان کارشناسان افغان میگویند که گروه های مختلف به هدف منافع کشورهای مختلف در داخل افغانستان میجنگند. نصرالله استانگزای یک تن از این کارشناسان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف افزایش حملات مخالفین در افغانستان ضعیف ساختن افغانستان در مذاکرات صلح این کشور میباشد. لیزا حیدری در همین مورد با آقای استانگزای مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد تاثیر افزایش حملات مخالفین بر پروسه صلح افغانستان پرسیده است.
ما فکر میکنم که به این شکل نباید وجود داشته باشه که جنگ افغانستان یک جنگی است که ابعاد خارجی و بین المللی پیدا کرده. بران اینجا گروه های مختلف از آدرس های مختلف و منظور منافع کشورهای مختلف و گروه های مختلف می جنگند.
آقای استانگزای حکومت افغانستان یادآوری کرده با گروه هایی که افغان های بیگناه را میکشند صلح نمیکنه. با در نظر داشته افزایش ناامنی ها، پس حکومت افغانستان باید با کدام گروه ها صلح بکنه؟
جانب مذاکره کننده اصلی مذاکرات افغانستان طالبان هستند، با وجودی که به گروپ های دیگه هم بس شده. برخی گروپ های دیگه وجود داره مثل از جمله داعش و امثال از که اینا هم افغانستان فعال است. از طرف دیگه برخی از گروپ های طالبان و حتی سازمان های استخباراتی در منطقه وجود هستند، میخوان در مذاکرات به گونه وارد شوند که جانب مقابلش که دولت افغانستان رو تصدیف کردنشان بدن و خودشان گویا به نیروی نیرومند داخل زمان حضور خود داشته باشند.
تشکر آقای استانگزای. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که حکومت افغانستان چگونه میتواند که در برابر ای گروه های مخالف عمل بکند؟
روزهای آخر نامنیایی که وجود داره به شمول فعالیتایی که در کابل صورت گرفته فقط بخواد منظور نمایش قدرت است و نمایش حضور در صحنه است. من فکر میکنم که حکومت افغانستان و نیروهای مسلح افغانستان در سنگرها حضور دارن و از منافع افغانستان دفاع میکنن.
نصرالله استانگزای استاد پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان از جامعه جهانی 2.5 میلیارد دلار مقروض است. وزارت مالیه این کشور میگوید تلاش می‌ورزد تا جامعه جهانی بخشی از این قرض را به افغانستان ببخشد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه میگویند که افغانستان به هیچ وجه ظرفیت تحویل و ادا کردن این مقدار پول را ندارد. ویدا برکی و با جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت افغانستان میلیاردها دلار از جامعه بین‌المللی مقروض بوده، اما وزارت مالیه این کشور میگوید که شمار زیاد از کشورها بخش بزرگی از قروضشان را به افغانستان بخشیدند. با این همه گفته می شود که هنوز هم حکومت افغانستان از جامعه جهانی 2.5 میلیارد دلار مقروض است. بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، این کشور در حال حاضر است کشور روسیه، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی قرضدار است و تلاش ها به هدف گفتگو با مقامات روسی در این خصوص که قروضش را به افغانستان ببخشد ادامه دارد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن در آینده نزدیک روسیه 970 میلیون دلار قرضش را به افغانستان ببخشد.
تنها 2.5 میلیارد دلاری که باقی مانده زمان بازپرداخت از این حدود 40 سال است، بدون تکتانه می باشد. 970 میلیون دلار از ارتباط با کشور روسیه می گیره. بحث ما با اونا جریان داره تا بتانیم در قسمت معافیت از این اقدام کنیم و این پول توسط کشور روسیه معاف شود.
آقای عبدالرحیم زئی میگوید که حکومت افغانستان بالای پلانهای کار میکند که در عوض گرفتن قرض از کشورهای خارجی ظرفیت های موجود در کشور را ارتقا دهد تا از این طریق کمک های بلای بز را دریافت کند. پیش از این کشورهای چین، دنمارک، جرمنی، روسیه، عربستان سعودی، عراق، امریکا، کرواشیا و برخی از کشورهای قرض دهنده دیگر بخش زیادی از پولهایشان را به افغانستان بخشیدند. گفته می شود که در حال حاضر افغانستان بر علاوه کشورهای روسیه، ایران، کویت، بلغاریا و همچنان بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی از برخی از کشورهای دیگر نیز قرض دارد که بر اساس معلومات وزارت مالیه بخش بزرگ این قرضه مربوط کشور روسیه می باشد. هرچند حکومت افغانستان ادعا می کند که بخش بزرگ این قرضه ها صرف امور انکشافی در کشور شده، اما برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگویند که این پولها هیچ درد افغانها را دوا نکرده است. انجینیر شیرولی وردک یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان با وجود سرازیر شدن کمک های هنگفت جامعه جهانی هنوز هم خود کفا نشده و بخش زیاد از این کمک ها در 13 سال گذشته حیف و میل شده است.
افغانستان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان در این شرایط که ما هیچ نوع پروژه‌های تولیدی نداریم و افغانستان یک مملکت به محالت که مصرفی بود و محالت مصرفی مانده، از بیوفایی جهان ما ظرفیت ای را نداریم که 2.5 میلیارد دلار پس برای کسایی که یا بانک‌هایی که یا نهادهایی که برای افغانستان کمک قرض داده پس اونا را ادا کرده بتانیم.
آقای وردک میگوید که حکومت افغانستان باید با در نظر داشته تجارب تلخ گذشته از امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور در راستای تقویت اقتصاد کشور استفاده کند. تحلیلگران افغان به وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور اشاره کرده از حکومت این کشور می‌خواهند که با ایجاد یک سیستم شفاف کمک‌های بین‌المللی را مطابق اولویت‌های این کشور به مصرف برساند.
در گزارش وی دابرکی شنیدین که حکومت افغانستان از جامعه جهانی 2.5 میلیارد دلار مقروض است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست از بدتر شدن وضعیت محیط زیستی در کشور نگرانند. همکارم نورالله شایان در مورد گزارش دارد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست از وضعیت بد محیط شهر کابل و برخی از شهرهای پرنفوذ کشور به شدت ابراز نگرانی میکند. به گفته مسئولان این اداره، افزایش جمعیت در کشور و بلند رفتن آمار شهرنشینی از عوامل عمده بدتر شدن وضعیت محیط زیستی و آلودگی هوا محسوب میشود. کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان به روز یکشنبه در نشست نقش رسانه‌ها برای افزایش آگاهی دهی درباره محیط زیست در کابل گفت هرچند طرح‌های جامع را به کابینه فرستادند اما پاسخ روشن از سوی آنان دریافت نکردند.
نبود اراده سیاسی متاسفانه از طرف دولت وحدت ملی افغانستان، قانون شکنی دولتی یکی از چالش‌های است، مشکلات ما را بیشتر ساخته. فقر فرهنگی، فقر مالی، ضریب تکاسف نفوذ، ادامه ناامنی‌ها، آب و هوای خشک، نبود سیاست‌های سبز و سیاست‌های تشویقی، کمبود هماهنگی بین ادارات، مشکلات تغییرات اقلیمی، اینا همه چالش‌های است که بالای اداره ملی حفاظت محیط زیست بالای شانه‌هاش بار شده.
مسئولان این اداره هشدار می‌دهند اگر حکومت موضوع محیط زیست را در اولویت کاریش قرار ندهد، وضعیت محیط زیست در کشور بدتر خواهد شد. به گفته این مسئولان، در سال جاری وضعیت بدتر از سال‌های گذشته بوده است. کابل شهر است که به دلیل گنجایش کم، نفوس زیاد و بی‌توجهی در زمینه محیط زیست آن، در یک دهه گذشته به یکی از بدترین شهرها از لحاظ وضعیت محیطی و افزایش آلودگی در جهان مبدل شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان محیط زیستی خطرات ناشی از آلودگی هوا را نگران کننده دانسته و تأکید دارند باید برای حل این معضل رسیدگی شود. نور احمد آخونزاده رئیس فاکولته محیط زیست پانتون کابل به رادیو آزادی گفت افغانستان متاثر از تغییرات اقلیمی است و حکومت باید هر چه زودتر برای حفظ محیط زیست در کشور دست به کار شود.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی محیط زیست که هر دو یک مسئله است، برس بشر ایجاد شده و بسیار خطرناک است. متاسفانه که دولت تنها دولت مسئول نیست، تمام بشر مسئول است که به سهم خود اجرات کنه تا به اصطلاح آلودگی محیط زیست کاهش بیفته و یا کنترل شود.
سوزاندن زغال سنگ، رابر و چوب، عبور و مرور بیشتر وسایل، نبود سیستم شهری و همچنان استفاده از جنراتورها و نبود برف و باران نیز از عوامل افزایش آلودگی گفته شده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، سالانه هزاران نفر به ویژه کودکان به خاطر بیماری‌های ناشی از وضعیت بد محیط زیستی در افغانستان قربانی می‌شوند. در 14 سال گذشته از بدتر شدن وضعیت محیط زیست در کشور نگرانی‌های ابراز شده و به نظر می‌رسد که تا هنوز هم این نگرانی‌ها پابرجاست و ادارات دولتی نتوانستند مشکل اساسی محیط زیست را حل کنند.
در گزارش نورالله شایان شنیدیم که مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگه که اراده سیاسی برای حفظ محیط زیست در کشور وجود نداره. وزیر کار امور اجتماعی افغانستان میگه که پرورشگاه‌های موجود در کشور برای اطفال یتیم بسنده است. نسرین نوریاخیل امروز گفت که نیاز است تا در هر زون کشور یتیم خانه های مجهز برای اطفال اعمار گردد. همکارم تمیم اخگر در مورد جزئیات دارد.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید با ادامه جنگ در کشور تعداد اطفال یتیم در حال افزایش است. مقامات این وزارت میگویند با وجود تلاش های زیاد قادر به نظارت از پرورشگاه های کشور نشدند و در نظر دارند تا برای نظارت دقیق در همه زون های افغانستان پرورشگاه های بزرگ به ظرفیت 500 نفر ایجاد کنند. نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی روز یکشنبه حین گذاشتن سنگ تهداب یک ساختمان جدید در صحن حویلی پرورشگاه علاءالدین که با کمک مالی ترکیه ساخته می شود گفت که پرورشگاه های فعلی در کشور برای اطفال یتیم بسنده نیستند. وی می گوید این پرورشگاه ها به هیچ صورت بسنده نیست. ما نیازهای بیشتر داریم و باید در هر زون یک پرورشگاه استاندارد که برای 500 الی 1000 یتیم گنجایش پرورش داشته باشد داشته باشیم تا به نیازهای دختران و پسران رسیدگی کنیم.
جونی اول کام.
در این حال عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاه‌های افغانستان میگوید که در حال حاضر 80 پرورشگاه در کشور وجود دارد که در آن حدود 13365 طفل مصروف آموزش هستند. و این نیز ابراز امیدواری میکند تا حکومت با وضعیت این پرورشگاه‌ها توجه کرده و برای معیاری سازی آن تلاش کند. این همه در حالی است که ترکیه برای حمایت از اطفال یتیم در افغانستان یک ساختمان جدید را در پرورشگاه علاودین که ظرفیت 250 طفل را دارد و ساختمان آن حدود 500,000 دلار هزینه می‌بردارد اعمار می‌کند. علی اوزگون اوزترک رئیس زون آسیای میانه تیکا یا نهاد هماهنگی همکاری های ترکیه در افغانستان میگوید که آنان تلاش خواهند کرد تا پرورشگاه های مشابه را در سایر ولایت های این کشور نیز اعمار کنند. وی میگوید همانند این پرورشگاه که برای 250 طفل در دو منزل اعمار میگردد در سایر ولایت این کشور نیز اعمار خواهیم کرد. اطفال پرورشگاه که از این اقدام کشور ترکیه خوشحال به نظر می رسیدن در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان آرزوهای بلندی را در دلهایش می پرورانند.
مطالب و گزارشات خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.